سلام، ساعت 11 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در بخش از همین ساعت برنامه‌های مثلث و روز هفتم پخش می‌شوند. اکنون خبرها. یک گروه از ضد طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان ادعا کرده که در حمله افرادش در کابل دو عضو نیروی طالبان کشته شدند و یکی دیگر آنان زخمی شده است. این جبهه شب گذشته در شبکه اکس تویتر سابق نوشت که نیروهایش پس از چاشت روز شنبه موتر حامل نیروهای طالبان را در نزدیک منطقه سرای شمالی هدف قرار دادند. طالبان درباره این ادعا هنوز چیزی نگفتند. رادیو آزادی نمیتواند که این ادعا را به طور مستقل تایید کند. گزارش شده که حدود 600 پناهجوی افغان در شهر استانبول ترکیه بازداشت و به مراکز اخراج از این کشور منتقل شدند. بی بی سی روز شنبه گزارش داد که برخی از پناهجویان با ارسال ویدیوهای به این رسانه گفتند که درست پیش معلومات نادرست در میان پناهجویان افغان منتشر شد که اداره مهاجرت ترکیه در استانبول به پناهجویان بدون مدرک اسناد اقامت می دهد. به گفته آنها زمانی که پناهجویان افغان به طور گروهی به این اداره رفتند، پلیس آنها را بازداشت و به مراکز اخراج منتقل کرد. حکومت ترکیه در این مورد هنوز چیز نگفته است. ترکیه در این اواخر روند بازداشت و اخراج پناهجویان بی اسناد را تشدید کرده. ده هاتن بر اثر انفجار در یک معدن زغال سنگ در طبس در ولایت خراسان جنوبی ایران جان باختند. به گزارش ایرنا، خبرگزاری دولتی ایران، در این انفجار ناشی از نشاط گاز میتان دست کم 30 نفر کشته و ده هاتن دیگر زخمی شدند. این انفجار شنبه شب رخ داد. در ابتدا رسانه‌های ایرانی از یک کشته و عدم دسترسی به کارگران گیرمانده در تونل معدن خبر داده بودند. شبکه خبری الجزیره می گوید که نیروهای اسرائیلی اوایل امروز یک شنبه اول میزان با یورش به دفتر این شبکه در رام الله در کرانه غربی اشغالی دستور بسته شدن این دفتر را دادند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، الجزیره تصاویری از سربازان اسرائیلی را هنگام هجوم به دفتر این رسانه به صورت زنده در کانال عربی زبان خود منتشر کرده است. بر اساس گزارش، این سربازان دستور دادند که دفتر الجزیره برای 45 روز بسته بماند. نیروهای اسرائیلی در این باره هنوز چیز نگفتن. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. پیش از نشر برنامه روز هفتم این برنامه را بشنوید.
مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
هر کله مو کوم د داعش خراسان په اړه بحث لرو. دا موضوع مو وروسته تر دې انتخاب کړه چې د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه په بحث کې داعش خراسان څنګ ته د غونډې په ترڅ کې ژورې اندېښنې څرګندې شوې. خو له دې ډلې سره د چرند په برخه کې نظریات مختلف وو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی توماس گرینفیلد، د چین استازی فو کانګ، د روسیې استازی واسلی بنینسیا او یو شمېر نورو په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې د فعالیتونو د زیاتېدو خبره وکړه. د ځینو هیوادو استازو لکه د روسیې او چین نمایندګانو وویل چې له طالبانو سره باید په دې برخه کې همکاري وشي. خو سوال دا دی چې داعش خراسان څانګه چې نه کاله مخکې د افغانستان په ختیځ کې خپل موجودیت اعلان کړ، لومړني مشران لکه حافظ سید خان او عبدالرؤف امریکایي ځواکونه ووشل. افغان ځواکونو بیا د دوی یو بل مشر عبدالله اورکزی په 2000 کال کې ووشل. بیا د 2020 کال د اګست تر میاشتې د طالبانو تر واکمنۍ پورې دا ډله په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو او افغان طالبانو ځپله، خو د فعالیت ساحه یې محدوده نه شوه، بس پراخه شوه. پاکستان، تاجکستان او هند ته ریښې وڅخلولې او داسې راپورونه شته چې په سریلانکا، مالدیف او بنګلادیش کې هم یو شمېر کسان جذب کړي دي. اوس ممکنه ده د دې ډلې مخه په سیمه کې ونیول شي. دا خبرونه په فیسبوک کې لیدلی شي، په یوټیوب کې هم لیدلی او اوریدلی شي. راوشم د خبرونه میلمنو ته د اسکایپ لاري شوم محمود بخیل را سره دی د افغانستان د دفاع وزارت خانه سرپرست او دلته په استودیو کې په مشال ډیډو کې زما همکار ګلیاس را سره دی د دوړو هر کله کوم میخیل صاحب ک لمړی تاسو ته راشو د داعش تر تهدید پوری د ملګرو ملتونو په ورستی راپور کې چې د جولای لنیمایي را ورسته درې میاشتنی راپور خپور کړی دی په هغه کې د ته اشاره کړی دی چې داعش په افغانستان کې څلور بریدونه کړی دی په بامیان، کندز او کابل کې. خو د دوی تر ټولو خونړی برید د سپتمبر په 12مه و چې د دایکندي او غور ترمنځ 14,000 افغانان ووژل، که څه هم دا حمله په نړیواله کچه ډیره غندل شوې ده خو عام خلکو په لاره تلل او دا یې وژل. تاسو په خپله د دفاع وزارت سرپرستی کړی ده، معاونیت مو کړی دی، څرنګه په فعلي شرایطو کې دا ممکنه ده چې د داعش مخه په افغانستان کې ونیول شي؟
سلام دې ورسیږي تاسو ته، تاسو یې قدرمن میلمه او ټولو لیدونکو ته. د داعش یا د نورو افراطي ډلو موجودیت په افغانستان کې او په سیمه کې یو لویه ستونزه ده او د دې دوه عوامل دي. اول عوامل دا دي چې د مدرسو شتون چې هلته ځوانان تربیه کیږي، هلته زی او کوم نصاب چې په دغه مدرسو کې دی هغه افراطي نصاب دی او دیو زیات مختلفې ډلې په دیو کې دي. نو بیا یو تعداد ډلې لکه داعش یا نور دا تکفیری ډلې دي او دی وایي چې تر یوم القیامت پورې به دی خپل جهاد ته دوام ورکوي د کفار په مقابل کې، او څوک چې د کفارو سره ناسته ولاړه کوي هغې سره روابط لري هغه ټول واجب القتل دي. نو په دې خاطر باندې لوی مشکل یو دغه نصاب د مدرسو دی چې دغه مفکوره رشد وکړه او رشد کوي. دویمه مسله دا ده چې په افغانستان کې او هم د سیمې په هیوادونو کې هغه د نفوذ مسله ده، د ځوانانو مسله ده چې هر څوک زیات ماشومان لري، هغه ځوانان ته د تعلیم زمینه، هغه ته د کار زمینه مساعده نه وي. نو دلته جنگي، جنایي، مافیایي ډلې او توریستي افراطي ډلې دا جذبه او بالاخره هغه استخداموي. نو په دې خاطر باندې هغه ریشه د مشکلاتو په دغه دوه ځایونو کې ده چې یو د مدرسو کې کوم نصاب چې تدریسیږي او دویمه مسله د ځوانانو بیکاري ده. نو دې دپاره یوازنۍ لار هغه دا ده چې حکومتولي خشي، ځکه کوم وخت کې چې زه په ننګرهار کې وم په هغه وخت کې تاسو ته به معلومه وي چې شپږ ولسوالیو کې داعش نفوذ درلوده، د ننګرهار وضعیت خراب و، حتی ولایت د سقوط په حاله کې و. خو په حکومتوالۍ باندې مونږ فوکس وکړ او بالاخره داعش په هغه زما په دوره کې هلته ختم شو، هغه جغرافیه د یو د منځه لاړه. اما فکر د داعش هغه وخت ما په دا ویلو چې غواړي چې داعش فکر د منځه لاړ شي نو هغه باید حکومتوالي ښه شي، اقتصادي رشد رامنځته شي او بالاخره قانون حاکم شي. که دا نه وي نو یوازې د یو څو کسو په وژلو له منځه وړلو دا
میاخیل صاحب تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه. ډیر خلک په دې باور دي چې نظریه په ټوپک لمنځه نه ځي، په فکر باندې لمنځه ځي. ګلیاس، په د دایکندي او غور ترمنځ چې داعش 1000 افغانان ووژل، تر هغه تقریبا څلور ورځې وروسته راپورونه خپاره شول چې په بلوچستان کې داعش حمله کړې ده. په دې برخه کې په مشال رادیو کې تاسو درلوده
و دې معنی زیاتره کوم وګورو د داعش یا د خراسان څنګه تاسو د دا پروگرام په پیل کې ویل چې نه کال 2015 کال کې دی وجود راغلی. نو دوی اوس دا چې کوم پیښې دي زیاتره د بلوچستان او د چې کوم شیا یا د هزاره کوم هغه دي، نو زیاتره په داغوی باندې دي حمله کوي او هغه مسئولیت هم په غاړه باندې اخلي. نو دا اوس وروستی په دې میاشت کې مابقی د دوو پیښو ذمهواري چې ده هغه اسلامي دولت خراسان ډلې چې دي هغه د دې منلې ده. او قبل وګورو د داعش یا د اسلامي دولت چې کوم د وسلوالو کوم د بریدونو کوم شره ده په پاکستان او په افغانستان کې دواړه په دې روان 2023 کال کې بیلابیلو ادارو داسې راپورونه ورکړي دي چې شپږ سلویخ فیصده په پاکستان کې او شپږ څلوېښت فیصده په افغانستان کې ډېر دا بریدونه کړي دي.
اوس د دوی په 2015 کال کې داعش په پاکستان کې له ټي ټي پي سره ځینې شخړې لرلې.
اوس هم شته هغه شخړې خو اوس ختمې شوې نه دي. دوی د وسلوالو ترمنځ پاکستان لانجه اوس هم موجوده ده. څنګه په افغانستان کې وه چې کله د افغانستان کې طالبان واکمن نه وو ناغی نمخ که هم اغودو یو بل سراش دا غبیو لکه پا یو بل ببردونه کول نو پا اغا که هم نشتا پا پاکستان که دن نه هم دا دوان لدلی چیدی دا یو بل مخالف دی سخت دی اغا مانی او بل دویم سنگا میاس که پا خبر رو دیر زبرست خبری اوکلی چی دا ترهگره او دا اغا موضوع خو بی منگا مخ که بوزو و خو منگو گرو پا پاکستان که لوی اغا چیدی اغا دا حکومت تربندیز دان دی چکم دل دا تحریک طالبان پاکستان اغا دی نو هغه هم خپل ځان استابلیش کول نور کول لپاره داسې قسمه هغه کوي چې د خپل کوم مخالف ډله ده اوس د داعش ده نو په دې معنی څنګه تاسو دا خبره وکړله نو بالکل هغوی سره په دې معنی چې کوم ځای کې ګوري نو نښتې هم کیږي او د وسلوالو ترمنځ دا هغه رواني هم وي.
مننه میاخیل صاحب. په د ګلایاس چې اشاره ورته وکړله د افغانستان کې هم په هغه وخت کې طالبان واکمنان نه وو او تاسو ګمان کوم په ننګرهار کې والی وي چې په نورستان کې د طالبانو قمندانانو وشل شاوخوا لس کسان اعدام کړل هغه وخت کې تاسو والی وي؟
نه
وای کنه. خو کله چې تاسو د ولایت چارې سنبالولې په هغه وختونو کې د داعش او د طالبانو ترمنځ روابط څرنګه وو؟
اول ما چې مخکې عرض وکړ چې دلته دغه افراطي ډلې دا په بعضو وختونو کې هم فکر دي یو رقم تکتیکونه استفاده کوي، انتحار، انفجار، حلالول، د دولت په ضد باندې اقدام کول. یعنې دا تکتیکونه د ټولو یو دي د افراطي ډلو. نو همدغه افراطي ډلې تاسې ولیدل چې پخوا د مجاهدینو د ګروپونو نه خلق طالبانو سره یو ځای شول، د طالبان نه خل د داعش سره یو ځای شول، د داعش سره نه وروسته خل د القاعده سره یو ځای شول. نو خبره دا ده چې هغه اساس چې کوم یو دی هغه همدغه افراطي ډلې او فکر دی. نو دا بدلیږي، نومونه سره بدلیږي، را بدلیږي سره، نو تکتیکونه د دوی یو دي. البته بیا هر ډله کوشش کوي چې د خپل قدرت ساتلو لپاره، د خپل نفوذ زیاتولو لپاره بیا بلې مخالفې ډلې له منځه یوسي. ځکه په دغه افراطي حرکتونو کې اول انګیزه مهمه ده، بیا امکانات زیات مهم دي، او ورپسې هغه تکتیکونه چې دي و استفاده کوي. نو دلته انګیزه دا وه چې فرضاً طالبانو او داعش په افغانستان کې شریک د حکومت په ضد باندې جګړه کوله، ویل چې افغانستان اشغال ده، افغانستان کې غیر اسلامي حکومت ده، مختلف شیان دي ویل، او دا یې ځوانان په دې نامه باندې جذبول، او بالاخره هغه جګړه دوام پیدا کړ. مګر اوس هم تاسې ګورئ چې عین طالبان بیا د نړیوالو ټولنې سره رابطه لري، د هغېونه خپل مشروعیت غواړي، د هغېونه خپل امکانات غواړي. نو هغه ډلې چې دیو سره موافق نه دي هغه بېرته د طالبانو مخالف کیږي.
میاخیل صاحب وبخښئ،
نه دیکې اورګه زما یو هسې پوښتنه ده میاخیل صاحب نه، چې آیا څومره حد پورې دا ډله هلته فعاله ده؟ که موږ پاکستان کې ګورو نو تحریک طالبان پاکستان یو ډېر یو منظم نتورک او یو هغه جوړ کړی دی، او د بریدونو لپاره په هغوی پخوا به خپل ټیکټس هم اوس بدل کړي دي، چې پخوا به په جنازو بریدونه کول، په ودونو ویم کول، په جرګو ویم کول، خو اوس هغوی ډېر ځانګړي هغه لري. په افغانستان کې څنګه هغوی دومره پیاوړي دي چې هغه په هغه مرکزونو یا چې کوم واکمن دي د طالبان حکومت یا په هغه غمني هغه رنګ بریدونه او هغه رنګ زور ورکي؟
ګوري، داعش خو افغانستان په چوکاټ کې یعنی دیو د دې ظرفیت نه لري او نه کولی شي چې یوه سیمه بیا ونیسي، ځکه دوی اوس د ننګرهار بعضې سیمې ونیولې او هلته ډېر ظلمونه وکړل، خلک یې حلال کړل، خلک یې په بمونو باندې کېنول. نو دغه مفکوره د افغانستان د ټولنې نه، یعنی د دیو د فکر، د خلکو د فکر نه، یعنی بیگانه ده. د خلکو په منځ کې هغسې نفوذ نه لري. البته افراد جذبېدلی شي، افراد یو دوه پنځه عملیات کولی شي، اما داسې چې بیا جغرافیه ونیسي د افغانستان په ساحه کې امکان نه لري. اما مخکې هم د دیو هغه مرکزیت اورکزایي و، دیو مشران په اورکزایي کې و، د هغه ځای نه دیو تقویه کېدل. او راتل د سپین غره په لمنو کې د خواته راتل او د زینه اني نیولی وسره
میاخف صاحب بخشه په تاسو ورغزیو ته اشاره وکړه په 2000 شلم کال کې په مقدمه کې ماده ته اشاره وکړه د دوی مشرم د ورغزیو چې بیا وشل شو افغان ځواکونه وشه لیکن کبل خواته وګوري مثلا اوسنی طالبان د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست مولا یعقوب تقریبا دو میاشت مخکې دا خبره وکړله چې د داعش کوم کسان چې دوی نیولی دي لویه برخه د پاکستان ده هغه مورغزیو ته اشاره کړې ده او یوه ډېره لویه برخه د تاجکستان ده په تاجکستان کې ستاسو په باور د ډلې څرنګه نفوذ کړی
هغه وخت کې چې په ننګرهار کې دغه داعش ډلې ونیول شولې لویه برخه د پاکستان وه همدا بیا یو برخه په خپل د افغانستان برخه او بیا د نورو هیوادونو د واتونه او هیوادونو غړي پدې کې و چې د تاجکستان نه نیولې د ایران پورې سوریه پورې همدارنګ د هند پورې یعنی حتی د هند یو تعداد کسان هلته مو
بالکل بالکل تاسو خبره صحیح ده
نو په دې خاطر باندې خبره داده چې دا یو مفکوره ده چې دا انتقالي نور سیمه ده یعنی زمونږ گاونډي هیوادونه چې کوم یو دي د داعش او د افراطیت رشته زیاته زمینه یعنی مساعده هلته ده او ځکه چې هلته کوم حکومتونه چې کوم یو دي یا دیکتاتوري حکومتونه دي ولسي حکومتونه نه دي حکومتولي خانه ده اقتصاد خراب ده نو دي ورته زمینه مساعده دي نو په دې خاطر باندې دغه مشکل یوازې د افغانستان ده بلکې دا د سیمې مشکل ده او په دنیا په نور هیوادونو کې دغه یو لوی مشکل دی چې څنګه د افراطیت مخه ونیسي یو مشکل په افغانستان کې دا دی چې موږ افراطیت په افراطیت له منځه نه شو وړلی دلته ټي ټي پي مسله ده دلته د ای ټي آی مسله ده د ایومي مسله ده حزب تحریر ده نور مختلفې توریستي ډلې دي دا په یو شکل د یو خپلو منځو کې دا ډېر څلوېښت کاله دي شریکه مبارزه کړې ده
او ګراوند هم پاتې شوی دی کنه میاسه به وګوري دا ګراوند یو وګوري کامن ګراوند یو زمانی هغه مشي بده اوسنګ تاسو ته خبرې ته اشاره وکړه چې کوم سیمه ایز هیوادونه دي نو هغه په دې برخه کې په دې بخش کې د همکارۍ په ځای په یو بل باندې غلګې یو تورونه لګي او ما هغه خبره دا څنګه میاسب ویل چې هغه د وجه نه دغه ډلو ته نور تخویت میلاویږي نو هغه به په پراخه توګه باندې خپل عملیات هم کوي هغه په خلاص مټ باندې هغه خپل کوم فعالیتونه دي هغه هم په مخ وړي نو دا مسله په پاکستان سره هم ده په هغه باندې په دې هغه باندې چې پر ځای د دې چې یو داسې ایشو راواخلي چې په پیښور کې په یو غونډه کې افغان نازل مور چې دی هغه ترانې ته پانه سیدلو ښه هغه یو بل هغه د خو داسې وړو وړو مسلو باندې دوی دو هغه ته دي چې
دا تورونه چې پورې کوي اوس مثلا کله چې جمهوري نظام په افغانستان کې په هغه وخت کې پاکستان په افغانستان تور پورې کوي او افغانستان په پاکستان تور پورې کوي اوس هم دا تورونه روان دي اوس ټي ټي پي
شروع کړ کوم شروع کې خو دا شی و چې دوړ خو ته لک شان یو د جشن ماحول چې د جمهوري ریاست کې حکومت هغه نو شخړې به وي پولی به بند شوي د دواړو خواو چې کوم ولسونه دي او اوس پکې د پاسپورت او د ویزې چې کوم شرطونه راغلي دي دغه د دواړو خواو ولسونه
جګړې وي د ډیورن پر کرښه باندې خوست کې څومره سهال وو خو بیرته میاخیل صاحب تاسو دا مسله ته اشاره وکړه چې د داعش په څیر د ډلو مخه په افراطي نظامونو نشي نیول کېدای تاسو چې دفاع په وزارت کې هم کار کړی دی ستاسو وړاندیز سره دا د مدرسو مسلې ته مو مخکې اشاره وکړه لیکن نه دې له خاطره چې دا یو بالقوه تهدید دی د امنیت شورا غړي په دې باندې خبرې کوي دې ته اندېښنه ښکاره کوي د یو تجربه کار افغان په صفت باندې چې له دفاعي چارو سره آشنا دی او کار په دې ډګر کړی دی ستاسو وړاندیز په څه وي چې څرنګه باید د داعش مخه ونیول شي
زما وړاندیز مخکم دا و وسم دا د حکومت مخکې کار کول نه مم دا و چې تر څو په حکومتوالۍ او قانون د حاکمیت باندې فوکس ونی شي ځکه په هغه صورت کې اقتصادي رشم ولست حکومت سره همکاري کوي نو په دې خاطر باندې دا یو اوږده مبارزې ته ضرورت لري او ننګرهار ته زما تګم یعنی تاسې ته معلومات وي زه په آخري کلونو کې په 2019 کې زه حکومت ته لاړم تقریبا 15 کاله د حکومت په چوکاټ کې نومه نو هلته ما دیو ته ثابته کړه چې په موجوده امکاناتو او همغږۍ سره د خلکو د ادارو ترمنځ او د ولس سره موږ کولی شو تغییر راولو اما غو چې د ننګرهار وضعیت د یو بې ثباته ولایت نه با ثباته ولایت ته شو او دا امکاناتو ته ضرورت نه درلوده دا بلکې د ولس سره رابطه وه او د ولس حمایت او چې د حکومت سره وکړه او نتیجه دا شوله چې داعش مل ته سقوط شو. تقریبا 22 ولسوالۍ د نګران نه یویش امن شول، یوازې یو حصارک په هغه وخت کې پاتې و. نو په دې خاطر باندې زما یعنی نظر همدا ده چې تر څو یو مشروع ولسواکه قانونمند حکومتونه نه وي، او اوس فرض تاسې وګورئ افغانستان کې وضعیت څه رقم ده، تاسې پاکستان کې وګورئ پوځ حاکم ده، دا کلونه کلونه کېږي او د خلکو وینې زبیخي او مختلف رژیمونه راغلل، مختلف دغه راغلل، خو قدرت د پوځ سره ده. نو په دې خاطر باندې خلک مشکلات لري. همدغسې په مرکزي آسیا کې چې تاسې ګورئ هلته ډیکټاتوري نظامونه دي. نو دلته یو تعداد کسان خامخا د حکومت په ضد باندې خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي، او هغه بیا څه کېږي د دې متبادل بیا افراطي حالت ګوري چې باید افراطي ډلو سره یو ځای شي تر څو د حکومت په ضد باندې مبارزه وکړي.
میاخیر صاحب وبخښئ، په امنیت شورا کې چې د روسیې استازي یا د چین استازي دا وویل، یغوی وویل چې د داعش له منځه وړلو له خاطره یو لاره دا ده چې له طالبانو سره همکاري وشي، ځکه چې طالبان د دوی په ضد پاڅېدلي دي او له دوی سره مخالفت لري. دې وړاندې څه سترګه ګوري؟
تاسو مخکې په خپلو مقدمه کې ویل چې مشکل باندې ټول پوهیږي چې په افغانستان کې افراطیت روش کوي، هلته افراطیت موجود دی، مختلف افراطي ډلې دي، او د افغانستان وضعیت یعنی کم داسې پاتې کېږي، مشکلات نور رامنځته کېږي. نو د دې د لارې حل لپاره اختلاف د نظر د منطقي هیوادونو ترمنځ، په خپله د افغانانو ترمنځ او د دنیا ترمنځ موجود دی چې څه رقم دا حل کړي. یو مسله همدغه ده چې آیا طالب کولی شي چې افراطیت له منځه یوسي او که نه. زما په خپل فکر باندې افراد په افراطیت د منځه نشي وړل کېدلی، ځکه تاسې ګورئ چې دغه افراطي فکر نور افراطیان زیږوي. هغه انګیزه چې دیو طالبانو خپلو قدمو ته ورکوله چې تاسې د کفارو سره باید وجنګېږئ، او افغانستان یو اشغال شوی هیواد دی، ځکه چې افغانستان حکومت د دنیا سره رابطه لري، همدغه انګیزه اوس هم په ښکته قدمو کې موجود ده. نو په دې خاطر باندې که طالبان په خپله پالیسۍ کې تغییر رانه ولي، هلته یو قانوني اساسي نه وي، یو قانونمند مشروع حکومت نه وي، ولس خپله په نظام کې ځای ونه ګوري، داسې نشي کېدلی چې د پیاده نه نیولې تر سره پورې ټول ملایان وي، نور ولس هیڅ په نظام کې برخه نه لري. نو دغه په خپله افراطیت ته زمینه مساعده وي. نو په نظما بیا هم بحث داده چې افراطیت په افراطیت منځه نشته.
مننه
سم نه ده. په دې وخت کې همدارنګه د سیمې هیوادونو نظر هم سم نه ده، او د امریکې د نورو، ځکه چې دیو یو مشخصه تګلاره نه لري، او دا د ټوریزم په مسله کې عمومي هم داده.
مننه میاخیل صاحب،
د ټګلا کې هم دغه مشکل موجود دی چې یو واحد نظر وجود نه لري.
مننه ګلیاس. تاسو د داعش خراسان څنګه په برخه کې په روسیو کې یو راپور چمتو کړی و، په دې کې تاسو د مایکل کوګلمن نظر اخیستی و، هغه څه وایي؟
بالکل، دا چې کله د یولسم سپتمبر درویش کاله پوره شوي، نو په هغې په اساس باندې موږ دغه کړو چې هغه ترهګرز بریدونو مسؤوله القاعده ډله ګرځول شوې وه. نو آیا القاعده ډله اوس په کوم حالت کې ده؟ نو په هغه باندې موږ بیلابیل کارپوهانو سره په نړیواله کچه چې کوم په دغه دې موضوع باندې ډېر زیات ژور نظر لري په ورو سره خبرې کړې وې، او هغې کې مایکل کوګلمن چې د په واشنگټن کې د وډ رو ویلسن د پوهانو په مرکز کې پوهه دی، او پیز موږ د سیمې هغه باندې نو هغې هم دا پوښتنه ما وکړله چې آیا سومره حد پورې القاعده ډله کمزور شوې ده. نو هغوی ویل چې که قسم القاعده کمزور شوې ده، خو نورې وسله والې ډلې، او هغې پکې بیا په ځانګړې توګه د اسلامي دولت داعش ذکر وکړو، چې هغه د یولسم سپتمبر په شان د پیښو یو هغه لري، د کولو توان لري. نو هغې هم ډېره ژوره اندېښنه وښودله په دې هغه معنی چې اسلامي دولت وسله واله ډله چې ده هغه یو خطر او یو ګواښ دی په دې هغه معنی په دې برخه کې. بیا په ځانګړې توګه معنی د سویلي اسیا خبره کوو، د پاکستان خبره کوو، د افغانستان خبره کوو، د دواړو هیوادونو خو ډېر زیاتې ځپلې دي، او نور وګورو د سیمه ییز هیوادونو دي که تاجکستان دی که ازبکستان دی یا دې خوا، خو هغه کې هغه نفوذ یا هغه رنګ نه دی. هغه بیا هغه که وګورو میاخیل صاحب ډېر ښه خبرې ته اشاره ورکړله، زه به لږ نورم هغه کومه چې هغه اربن چې کوم هغه ځوانان دي، نو هغه هغه ته ځان ته جذب کړي دي، او هغوی خو هغه هغه سلیپنګ هغه موډ کې دي، لا اوس هم په کلار هغه دي. او بل دا ده چې که موږ وګورو دا زمونږ چې کومه ټوله منطقه ده، دا یو د نړیوال چې کله اندېښنې لري که پوهان دي که نړیوال قدرتونه دي، دا دوی لپاره د وسلوالو هغه لپاره بریډنګ ګراوند، لکه دا د کلونو راهیسې د لسیزو راهیسې دا علاقې چې دي دا دوی لپاره داسې د خوندي ځای و د هر یو لحاظ سره. نو ځکه دا د ټولو د اندېښنې چې دي هغه په خپل ځای مانی سمې دي چې دا داسې قسمه ډلې چې دي هغه دا توان لرلی شي چې یاره هغه یو سیمې ته د نړۍ امن ته لوی ګواښ پېښ کړي.
دا میاخیل صاحب، ستاسو د مخکنیو خبرو په اساس دا پوښتنه کوم، مثلا په عراق کې چې څو کاله مخکې داعش ډله ډېره پیاوړې شوله، ډېرې سیمې نیم عراق یې تقریبا ونیو، لیکن هغه بیا د جګړې په ترڅ کې وځپل شوه. نو آیا اوس هم په اوسني افغانستان کې فکر نه کوي که چېرته نړیوال لاس په کار شي، همکاري وکړي، لکه څرنګه چې د چین وړاندیز کړی دی، روسیې وړاندیز کړی دی، د امریکا متحده ایالاتونه په خپله هم اندېښنې لري، فکر نه کوي چې دوی کولی شي لکه څرنګه چې د امریکا ځینو استازیو هم مثلا زلمی خلیلزاد یو وخت خبره کوله چې ټکنالوژي بدله شوې ده، اوس دې ته ضرورت نشته چې په کابل کې امریکایي عسکر وګرځي، له دوی هم ډرون الوتکه داعش ویشتلی شي. څرنګه تاسو له دې سره موافق یاست؟
زه مخکې تاسې هم د اشاره وکړه چې د ټوپک او د بمونو په اساس باندې او د جنګ په اساس باندې ته فکر وژلی نه شي. څومره ګوره د افغانستان کې 40 کاله جنګونه وشول، اما اوسه پورې جګړې اوس هم روان دي، یعنی فکرونه اوس هم لا سم نه دي.
خو کمزوری کولی شي که څرنګه؟
کمزوری هم شوی هم نه دی. تاسې وګورئ چې هر دورې نه بله دوره مغلق کېږي، پیشرفته کېږي، ځکه ټکنالوژۍ نه دی هم استفاده کوي.
ځکه خبره ده د ټکنالوژۍ والا خبره سمه ده،
ټکنالوژۍ نه دواړه طرفه استفاده کوي. فرضاً همدغه طالبان پخوا یا داعش تلویزیون نه استفاده نه کوله، واټساپ استفاده نه کوله، د انټرنیټ نه استفاده نه کوله، اما اوس استفاده ترې کوي. نو خبره دا ده چې اصلی غټ مشکل زمونږ په دغه دوه گاونډي هیوادونو کې دی چې ایران او پاکستان دی و دغه غیر دغه افراطي مصالحې ډلې د خپلو ستراتیژیکو اهدافو لپاره تقویه کوي او استعمالوي.
خو پاکستان خو دا دریځ لري میاخیل صاحب چې هغوی خپل هم لکه دغه ترهګر ډلو ځپلي دي او هغوی هم په حکومتونو او په ماغه انسټالیشن باندې هغه کوي.
زما عرض دا چې دا خو یو ته چې خلکو ته خپل ولسته یا دنیا ته سوی یو عملی ته چې شکه تاسې ګورې ایران دغه مصالحې ډلې فاطمون و زینبون دای په سوریه کې او په عراق کې وجنګول، هلته د صدر ملیشی لري، نور په لبنان کې لري، په یمن کې لري، همدغسې پاکستان تاسې وګورې د لشکرې طیبه د مجاهدینو طالبان دي، همدغه داعش جوړولو کې رول درلوده، دای په کشمیر او افغانستان کې جنگول. نو دا خبره ده چې تر څو یو جدي تغییر د دواړو هیوادونو په پالیسۍ کې رانه شي دغه افراطیت به دغه سیمه کې وي. ځکه اوله مسله دا ده چې افراطي ډلو کې خاو خراب نشه، د ټول افراطي ډلې دي که موږ تروریزم خاو خراب باندې تقسیمو نتیجه نه ورکوي. نو په دې خاطر باندې اول دغه تغییر
د پاکستان دا اوس خبره کوي هغه د خو او د بدو چې کوم هغه پیلو هغه ګولو بیر طالبانو هغه په خوا یو خبره کوله دا خدي او دا بد دي. نو هغه غیم مس ختمه کړي دا اوس وی چې نه موږ ټول د
نو خو اوس چې اوس چې ټي پی په پاکستان کې همدې زیاتې کړي خبره ختمه کړي را کنه اوس ستونزه پدې کې ده کسرنګ
په یبه سره چې شي کې دلته سي پاک صحابه ده، دلته نور ډلې دی جوړې کړي دي یو ځای په بل ځای کې استعمالي سره. نو په دې خاطر باندې دلته یو ستراتیژیک تغییر ته ضرورت دی چې دغه توریستي یا افراطي ډلې د سیاسي اهدافو لپاره هغه ستراتیژیک عم پالیسي چې کومه ده هغه لپاره استعمال شي. دویمه مسله دا ده چې حکومتونه باید په حکومتوالۍ باندې کار وکړي تر څو د ولس حمایت رامنځته کړي. داسې نه شي کېدلی چې یو ډله حاکمه وي او ولس ځپي، د ولس دپاره هیڅ خدمات نه ارزه کوي، حاکمیت د قانون حالته نه راځي، اقتصاد روش نه کوي. دا د پاکستان مشکل د افغانستان هم زیات دی ځکه چې نفوس هلته زیات دی او د اقتصادي مشکلاتو سره زیات مخامخ دی، ځکه چې ډېر نفوس وي هلته طبیعي خبره ده چې مشکلات هم زیات وي.
هلته ډېر نور هم ډلې دي، لکه داسې نه دي چې صرف وسلهوالې ډلې دي، که مذهبي ډلې که موږ وګورو په بیلابیل اوس په دې رستو کې چې کوم تحریک لبیک دی هغه په دغه کې راووتل او په یو ویشو جوړ کړ او لکه د فرانس دغه معنی بیل هغه کړو، بیا د چیف جسټس د پاکستان سپریم کورټ یو هغه ور کړو یو پریکړه کړی و هغه دونو تر غون شو چې هغه خپل د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس خپل فیصله په خپل بیا ونی کړه. نو دا میاخیل سم خبره سم
ده دغه فشارونه د دې مو سوال ده دغه فشارونه بیرته بیرته حکومت تر سره ومني دا میاخیل سم نه پښتنه کوي میاخیل سم دا ګولایات شی موضوع ته اشاره وکړل ک یو ګام حکومتونه را شاته سیدی ډالو ته دوی دوه ګام نور مستقیم ترسه نه ده
ما مخکې عرض وکړ چې ځکه دا د ننګرهار تجربه ځکه زه تکرار وایم چې دلته ته ډلو ته او افراطیت ته او هغه